د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو په یو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د پاکستان رسیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستی تفاهم تایید کړی دی. د دې تفاهم له مخې چې کابل ته د یو پاکستانی پلاوي د سفر پر مهال شوی دواړو خواوو ژمنه کړې چې رواني ستونزې به له ډیپلوماتیکو لارو حلوي. ښاغلی ډار د طالبانو له حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت هم ټینګار کړی. د ښاغلي ډار دفتر دا معلومات پرون وروسته له هغه ورکړل چې هغه له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ. ښاغلي صادق افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزی سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. بلندې کوتل کې ځایي پولیسو او چارواکو اعلان کړی چې شاوخوا 50 تن افغان ماشومان چې د یکشنبې په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. د پاکستان د بزنس ریکارډر ورځپاڼې د راپور له مخې د لندې کوتل د پولیسو یو چارواکي عدنان افریدي پرون په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. پاکستاني پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 200 ډیر افغان ماشومان چې نجونې او هلکان پکې دي له پولی پاکستان ته اوختی دی. د افریدی په وینا د دې ماشومانو اکثریت مخدر توکي او نور قاچاق لیږدوي یا په غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. پاکستانی چارواکي وایي چې یو شمیر افغان ماشومان حتی له پولې د اوختو پر مهال وژل شوي هم دي، ځکه دوی ډیر کله تر هغو لاریو او کنټینرونو لاندې پټیږي چې پاکستان ته ځي. پاکستانی پولیسو ویلي دي چې د ماشومانو د غیر قانوني تیرېدو د مخنیوي لپاره څو ځلې د افغانستان سرحدي پولیسو ته خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې ډیر کمښت به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه یوسي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو او ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو خیریه مؤسسو سره د لویو مرستندویانو په بسپنې کې د پام وړ کموالی راغلی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت له کبله دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه ده پاتې. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او له دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالند، سویډن، سویس او برتانیا هم پر روانه کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په روان 2015 کال کې به نږدې 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. روسی مرکچان وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې تودې خو ګټورې وې. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوي یو غړي ګریګوري کراسین نن تاس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې د ډیرو خندونو په اړه بحث وشو. کراسین چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی ویلي چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه جزئیات ورنه کړل. روسیا او امریکای پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبري وکړي. پرون په داسې حال کې چې دواړو لورو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډیر کسانی ټپیان کړل. له بلې خوا روسي رسنۍ وایي د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغو د موټر چلوونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دندو بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې حمله کې د روسیې د ایزویسیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچک او همداراز د زویزدا د تلویزیوني چینل کمرمن اندري پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سیرکلی وژل شوي او د زویزدا خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپي دی. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې و آزاده کړي. د بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې و. یو ایس ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیې په اړه د واشنگتن ډی سی په یو محکمه کې د بحث له پیلېدو څو شېبې مخکې اعلان کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې دعوه پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري که نه. د ازادي اروپا ازادي راډیو لوی رئیس سټیفن کاپوس ویګا په یو بیان کې ویل د هیلمندې چې د بودیجې آزاد شوی برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص په اړه پریکړه کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
دازما حق دی پروګرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان. د نوي کال په لومړۍ ورځ په افغانستان کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو، خو له پراخو کورنیو او نړیوالو اعتراضونو سره سره بیا هم لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورنکړل شو چې ښوونځیو ته ولاړ شي. په دې وخت کې به په تیرو کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې میلیونونه نجونې او هلکان په دې هیله ښوونځیو ته روانېدل چې ځان او خپل هیواد جوړ کړي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 14 هجري لمریز کال د وږي په 28 نېټه د تعلیم د دوام لپاره د نجونو ټولې هیلې هله خاورې شوې چې طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. پر دې محدودیت د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو ټولنو او ادارو اندېښنه ښودلې چې په دوی کې یوه د زده کړې نشي تم کېدای په نوم خیریه ټولنه ده. د ټولنې په افغانستان کې د نوي ښوونیز یا تعلیمي کال د پیل په مناسبت یو تازه راپور خپور کړی چې په دې راپور کې جزئیات وړاندې کیږي.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسی تم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړي هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د حمل په 2 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې د دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومین نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي رادیو ته وویل
لزدکرو پرته موږ د تیارو خوشرل کیګو او د خپل هواد د بیا رغونې ورتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر ورتیا یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
لزدکرو یو بلې محرومې انجلۍ چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
بوت د اساسي به موزش نظر هایندې ماده کې په خطر میندازه.
لزدکرو ته لاسرسي نه وځي موږ راتلونکي له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکي ولرو.
دا یو د چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړی دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
راپور کې مو په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره له شپږم ټولګي د لوړو نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام د نړیوالو د اندېښنو جزئیات واوریدل. په دې خبرونه کې له اغلو میلمنو سره د دې بندیز د دوام د ناوړه عواقب په اړه خبرې کوو. دا موضوع د خبرونې لمیلمنو سره په خبرو کې شاربو. د خبرونې میلمنې دي له کابل پیغله سمایا او صدف خان چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو د قربانیانو لړلې دي او نن به راته ووایي چې په دې موده کې کومې ترخې تجربې لیدلې دي. همداراز د نجونو د تعلیم د حق فعاله یاسمین امین هم راسره ده. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. میرمن امین، لومړی له تاسو سره خبرې کوم. فکر کوئ چې دا اوسنی بندیز د طالبانو د محدودیت د نجونو پر تعلیم دا به څومره نور وخت دوام وکړي؟
خپل احترامات او ساسو قدمونو کارکوونکو ته، ټولو افغانانو ته، هغه فعلاً چې ساسو محترمې میلمنې دي، او د افغانستان هغه مظلومو میرمنې چې اوس فعلاً په کورونو کې خپل وړاندې کومه که تاسو وګورئ، د څو چې امارت اسلامي راغلی په 2020 کې افغانستان کې، هغې د تقریبا شپږ میاشت نه پس د خپل هغه د سخت دریز په کله چې حکومت ترلاسه کړو، نو خپل سخت دریز د میرمنو او د نجونو په خلاف شروع کړی دی. اول که تاسو وګورئ، دی خپل مکتبونه د نجونو په مخ وتړل چې موږ تقریبا شپږ میاشتې وعده وکړو چې موقتی دی، موږ یو فرمان ته انتظار کوو او تاسو ته مکتبونه او بیرته خلاص کړي. همدغه شان سلسله را اخري په میرمنو باندې فاکولټي او هغې نه مخکې نور تر شپږمه تر نورې د تعلیمي هم په دروازې بندې کړي. بیا اخر مرحله دا وه چې هم یې د فاکولټي دروازې بندې کړي، هم یې د کار دروازې په میرمنو او په نجونو بندې کړي. د دې که تاسو وګورئ، فعلاً خپله شیر عباس ثانکزی صاحب چې د هغې ګور یو ډېر مشهور د وزارت خارجه معین، د هغې چې هغې کله چې دغه په خوست کې تقریر وکړو، هغې خپله وویلې، خپله اقرار وکړو نړۍ ته چې موږ د افغانانو د 40 میلیونو میرمنو او نجونو حق موږ وغلی دی په امارت اسلامي. دا دغه نجونې چې دی اوس فعلاً دی په کور کې ناستې دي، هغې سره ظلم او ستم روان دی. باید دی حق ورکړي چې دی باید خپل تعلیمات او کار مخې ته ویسي. نو کله چې یو خپله د هغه یو ځانګړی وزیر چې معین چې هغه دغه اقرار وکړي چې موږ د افغانانو میرمنو حق واله دی، نو نړۍ ته ښکاره شو چې خپله امارت اسلامي دغه د میرمنو حق او حقوق نه ورکوي فعلاً. نو په همدغه صورت تاسو وګورئ چې د هغې دومره فشار لاندې هغې عباس ثانکزی صاحب چې و شیر محمد عباس ثانکزی صاحب هغه خپله وتښتېد او لاړ امارت اسلامي ته، دغه ته لاړ، یوئی ته لاړ. نو زما په نظریه دا خبره تقریبا د دریو کال نه مسلسل روان دي. دا داسې ده لکه چې دیوازه سر وایي، په هغې تاثیر نه کوي. په دې کې یوازې د امارت اسلامي موږ اوس فعلاً د خپله په ټول په هغې نه شو اچولی. دغه
سوال دا دی چې فکر کوي څه وخت به افغان نجونې وکولای شي، مخصوصاً دغه نجونې چې شپږمو ټولګیو ته ورسېدي او طالبانو بندیز پرې ولګاو، دوی به څه وخت وکولای شي چې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي؟
دا تاسو ما زم دغه مرحله تر روانه اوس فعلاً 4 کال په تیر کړ. افغانان ته دی وعده ورکوي چې موږ به دا، لیکن فعلاً دغه ستونزې نه حل کیږي او د دې کوم وخت خاص معلوم نه دی. همیشه افغانان په دې امید دي میرمنې او نجونې چې کاله به مکتب خلاص کړي، لیکن امارت اسلامي په دغه باندې هیڅ د خپل وعدې باندې ولاړ نه دی. او د افغانستان آینده د نجونو او د میرمنو به همیشه همداسې د تعلیم نه محرومي. افغانستان به جهالیت طرف ته روان وي، او میرمنې او هغه نجونې چې کوم فعلاً په فاکولټو کې بیچارهګان خپل حقوق یې د لاسه ورکړي، نو د دې ضمانت هیڅوک نشي ورکول چې هغه پورې چې خپله چې امارت اسلامي او خپله یا نور بهرني هیوادونه په امارت اسلامي فسند دی چې کوم باداران دي هغه په فشار راوړل نه وړي. نو د افغانان که تاسو وګورئ، دغه باداران چې فعلاً یو خپل استاد چې خلیزاد صاحب راغی، هغه بوتو خپله بیرته امریکا ته بوتو، نو آیا د افغانانو 40 میلیون د نجونو حق دی به کله ورکوي چې د یو امریکایي ورته ورکوي، لیکن 40 میلیونو د افغانستان د نجونو او د میرمنو حق وال کیږي؟ د دې ګرانټي څوک نشي ورکول چې دی به کله دغه خپل خپله دی افغانانو ته ورکوي خپل تعلیم اجازه.
د دې بندیز دغه د اوس تقریبا څه باندې 3 کاله وشول. د دې بندیز اوږدمهاله زیانونه به د افغانستان لپاره، د افغانستان د مخصن د نجونو لپاره، د افغانستان د راتلونکي پرمختګ لپاره څنګه وي؟
که تاسو وګورئ، په نړۍ کې ګوره په اسلام دی چې موږ شریعت له افغانستان ته راوړو، په هر اسلامي ملک کې انجونو او تحقق او میرمن تو ورکر شو چې کار کوي وګوري تاسو خپل سعودي عرب مملکت چې دی هغه یو اسلامي نړۍ ده لکه د پزمنه ټول مقدس زیارتون الته دي الته چې تاسو ورشي میرمن انجونی خپل فاکولټو ته ځي خپل کار کوي نو د دې غف سبب دای چې د افغانستان په ډېر ذهینو میرمنو د تعلیم نو دې لکه استعدادونه محروم شي دی افغانستان به نه ښه ډاکټران ولري نه به ښه سازان ولري نه به ښه پیلوټانې میرمنې ولري او هغه ځینو کې چې کوم ډاکټران چې ولادي نسایي قابلې او نرسان چې کار کول غواړي هغه به هم محروم شي نو د دې ته به افغانان مجبور شي چې افغانستان به ته د مغه جهالیت طرف ته رواني او افغانان به مجبور شي یا بهرني ملکونو ته خپل میرمنې بي او یا به هم د دې امارت اسلامي چې کوم ډاکټران خلاصيږي هغه ته خپل میرمنې وړي نو د خپل آیا او عزت خیال به دغه باید افغانان خپل وساتي چې دغه فیصله باید د سره خپل دنه په افغانستان کې فیصله وکړي چې ځکه د افغانستان میرمنې فعلاً اوس ډېرې محرومۍ سره روانې دي او موږ به هیڅ ښه ډاکټران ښه استادان ښه شاګردان او هغه ټول د لاسه ورکړو.
مننه. تاسو یوازې د خو ډاکټرانو یادونه وکړه چې یعنی موږ په راتلونکي کې ډاکټران نه لرو، پر اساس په نظر همداسې فکر کوي چې یوازې انجونی یوازې ډاکټران کېدای شي او که د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم د انجونو ونډه شته او باید وي؟
ګوره، په هر برخه کې د انجونو او د میرمنو تعلیم او هغه کار اجازه باید ورکړ شي. دا زما صرف خاص دا ویل چې ډاکټران زمونږ د صحت سیستم چې دی مونږ ښه ډاکټرانې ښه انجینران باید وروزي، ښه کوم په زراعت کې چې میرمنې کار کولی شي زیاتره په کلیو کې کار کولی شي، یعنی زمونږ افغانان میرمنې په هر برخه کې باید دلته حق ورکړل شي چې خپل تعلیمات مخې ته ویسي. زیاتره لکه ما تاسو ته مخکې وویل چې مونږ باید ښه پیلوټان میرمنې وروزو، ښه ډاکټران وروزو، ښه معلمان وروزو، ښه نرسان وروزو. د افغانستان تاسو وګورئ که میرمن خپله یو پولیس افسر نه وي هغه یو میرمن به څنګه دغه کوي هغه تلاشي کوي. نو د دغه هر جز کې په هر شبکه کې د افغانانو د میرمنو کار کولو ډېر ضرورت دی. باید افغانان دې سره باید موافقه وکړي او خپله امارت اسلامي باید میرمنو ته په مکتب او فاکولټو او د کار کولو اجازه ورکړي.
ډېر زیاته مننه له تاسو. اوس د خبرونې دوه نورو میلمنو ته ورځو. لومړی سمیا جان، له تاسو نه غواړم پوښتم، په 1400 کال کې کله چې طالبانو لومړی بندیز ولګاو تاسو شپږم ټولګي کې وای او که په دوه نورو کلونو کې بیا تاسو شپږم ټولګي ته ورسیدئ؟ خو فکر کوم چې له سمیا سره زمونږ ارتباط د شبنشته. همدا پوښتنه زه له صدف خان نه هم کوم. صدف خان، تاسو کله شپږم ټولګي ته ورسیدئ؟ ډېر ښه، مهرباني. زما پوښتنه خو مو واورېده.
شپږم څنګه خو چې کله دې بندیز لپاره شپږم خلاص شو نو د شپږم نه پورته موږ ونه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو، چونکې ټول بند بند شو نو موږ ته هم اجازت نه. او کله چې بند شو نو اوس خو تاسو پوهېږئ کله چې یو انسان مکتب خلاص نه کې هغه به څه کارو کولای شي؟ نو موږ هیڅ هم نه شو کولای. موږ لاسونه پې تړل شوي دي، هیڅ یو دروازه کې موږ ته ځای نشته چې موږ لاړ شو، چونکې هرې خوا موږ لپاره تړل شوي. که کوم داسې
افغانستان کې دننه دغه نجونې چې له تعلیم نه پاتې دي دوی آنلاین کورسونو ته ځي یا کورنیو ښوونځیو کې درسونو ته ځي. تاسو له داسې امکاناتو نه خبر نه یاست او که تاسو دغه امکانات نشته؟
برابر حضوری طور باندې انسان درس وایي دا ډېر ښه دی او دا هم ډېر اثر کوي په موږ ته چې موږ تېنه زده کړه وکړو موږ یو څه تېنه زده کولی شو لیکن موږ خو هغه اسناد ترې نه شو لاسته راوړلی لکه چې درې کاله تېر شو که چېرې موږ دې درې کالو کښې دا درې صنفونه خپل ویلی وي نو موږ خو نه شو کولی چې څه تېنه ولرو یا هم ترلاسه کړو دغه شان که دا ادامه ولري تر پایې پورې موږ دولسم هم دغه څه خلاص کړو نو موږ خو بیا هم نه شو کولی چې د دې څخه څه لاسته راوړنه ولرو اوس موږ په علم کښې به څه اضافت راشي موږ به دغه کتابونو سره دغه شیانو سره به یعنی څه شو وبه یې ګورو پی به شو پیل لیکن دا چې موږ ته یعنی څنګه چې مکتب کښې انسان یاد کړی چې داسې نه شي.
ستاسو کورنۍ کښې پلار مو وروڼه څوک کوي حتماً به وي دوی څه وایي؟
دوی هم ډېر خواشینی دي ډېر خفه دي چونکې دا یوازې زموږ نه بلکې زموږ د هېواد دارنګې زموږ د ټولو هېوادوالو باندې ډېر زیات اثرات کوي دا چې د نجونو ښوونځی بندې دي زموږ هېواد ډېر شاتګ کوي دغه شان چې څو کلونو کښې موږ ګورو دي درې کالو کښې مکتبونه بندې نجونې نه شي کولی مکتبونو ته لاړ شي دغه رنګې چې هر څه یو څوک شپږم سم ته رسېږي هغې باندې هم بندېږي نو دغه شان به خلاص شي نور او دغه رنګې زموږ دغه انجنې چې دوی کله فارغ نه شي خپل مکتب ونه وایي په هره برخه کښې د ښځینه سټاف ته خلک ضرورت لري چې دوی باید کار وکړي لیکن نه شي کولی نو زموږ نارینه هم ډېر خفه دي که زموږ غرونه دي که زموږ پلرونه دي دغه شان د ټول زموږ د ټولو هېوادوالو ټول پلرونه ډېرې خواشینې دي ټول ورونه چونکې هغوی وایي مکتبونه زموږ غرونه هر کال سلفونه پورته ځي یا هم فارغېږي هغوی او موږ انجنې چې څوک په مکتبونو کښې پاتې ټول ورته ګورو نو زموږ پلرونه ډېر په دې خفه کېږي چې کله خپل زوی ته ګوري چې دومره لوی فرق چې الله نه دی کړی بلکې دغه مخلوق یې کوي چې په هلکانو یې مکتبونه پرېښي او انجنو باندې یې بند کړی دی نو دا ډېر ټول خفه کېږي واقعا.
ډېره زیاته مننه سمیا جانې. تاسو اوس زموږ غږ اورئ را سره یاست؟ ښه سمیې سره تر اوسه پورې هم زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. راځو یو ځل بیا یاسمین امین زموږ بلې مېلمنې ته چې د تعلیم د حق د فعالانو له ډلې ده. میرمن امین، طالبان وایي اکثرا ادعا کوي چې په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې کلتوري حساسیتونه دي، کورنۍ مشران، قومي مشران او سپینګیري دوی نه غواړي چې نجونې درس ووایي او دوی د طالبانو حکومت یعنی دغو خلکو دغو کورنیو ته او دې ډلې افغانانو ته چې د دوی په وینا اکثریت دي د درناوي لپاره دوی وایي چې موږ د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره د کلتوري مسئله د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره یوه پلمه کیدای شي، یو علت کیدای شي که پلمه نه وي؟
اول خو ګوره امارت اسلامي زمونږ مشران چې دي ګوره د څه وخت نه زمونږ تعلیمي نظام دا به تاسو په خاص واضح به زه وکړم ټول ته ځکه چې د امارت اسلامي دا پله بار بار ناست و زمونږ مشران جنګ سالاران چې مخکې تقریبا دا څلورم پړاو دی چې د افغانانو مېرمنو سره دا زیاتي او مکتبونه بندېږي. اول زمونږ یو نسل چې و هغه د حکمتار صاحب د وجې نه او دویم د بیا د رباني صاحب نه او بیا دوه مهربانیانې امارت اسلامي چې دوه ځله په قدرت رال دغه تحفې مېرمنو او نجونو ته ورکړه. اول خو زمونږ قومي مشران موږ خپله مسلمانان سو او په اسلام کې چې قرآن کې ذکر دی چې هلک او جنۍ من تعلیم ضروري دی ولې هلکان ولې تعلیم وکړي ولې نجونې او مېرمنې حق نه لري چې هغوی تعلیم وکړي؟ یو خو دا پړې زمونږ مشران هېڅکله دا ادعا نه کوي. موږ شکر الحمدلله مسلمانان سو یو کلتوري جامه لرو او موږ زه په دې ویاړ کوم چې د افغانانو مېرمنو او نجونې هر وخت خپل عزت او د کورنۍ او د خپل عزت یې ساتلی دی او هم موږ ماشاءالله خپله ډېر ښه پلاران ښه ډېر ورونه او ډېر ښه جامې لرو. د قومي مشران څوک دي چې د یو کورنۍ د هغې دا ادا کوي چې تاسو یو د بلې کورنۍ نجونې ته حق مه ورکوي چې سبق ته لاړ شي دا د اسلام درونه بالکل حرام دي هم د کلتوري لحاظ نه. او امارت اسلامي دا باید فکر وکړي چې ولې دا دومره کلونه چې د نجونو مېرمنو سبقونه ویل فاکولټي ته تلو دغه وخت کښې دغه مشران نه وو چې کله دی رال دغه دی صرف د کلتوري او زمونږ د کلتور یو بهانه نیولې ده لیکن دوی خپله نه غواړي چې افغانانو نجونې او مېرمنې مکتبونه او فاکولټه ته راشي. زمونږ الحمدلله ټول مشران قومي مشران چې دي هغې په اسلام کښې ډېر رسېدلي خلک دي او زه فکر کوم چې دی که دی رښتیا د مشرانو کومه جرګه دی موږ ته وښایي چې کوم یو مشران دی سره خپله چې د دې یو وزیر چې د دې په خلاف راپاڅېږي او ورته وایي چې موږ 20 میلیونه د افغانستان نجونې او مېرمنه دې د حق نه محرومه کړي دې نجونو ته نه هم د تعلیم حق ورکوي نه د سفر حق ورکي او نه د هم ورسره د دروازې په ټول د تعلیم او د کار باندې کړی دي. آیا دغه انجونې اوس فعلاً او دغه میرمنې تاسو وګورئ چې څومره ذهني فشار سره کورنۍ خپل اولادونه خرڅوي په آنلاین مټ په افغانستان کې او خپل لورګانې خرڅوي، هغې کوشش کوي چې خپل دغه روزمره ژوند مخې ته ویسي، دا په تر څو پورې دا خواهش د امارت اسلامي نه باید موږ وکړو یا خپله افغانان باید خپله دا په حق باید د انجونې او میرمنې باید په زوره تي واخلي. دا د افغانانو د انجونو او میرمنو حق دی چې د هغې ته باید درخواست ورکړي.
تاسو په خپله میرمن امین هڅه کړې چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ونیسي او دغه ستونزه ورسره یاده کوي، مطرح یې کوي، قناعت ورکوي د ښځې د حقونو، د نجونو د تعلیم د حق د یوې فعالې په توګه؟
بالکل، ما فعلاً هغه نمونه زه نه شم اخیستلی چې ځکه چې د هغه زما وخت کې یو انسان پیسې، کله چې ما د امارت اسلامي دوو کسانو سره خبرې کړې هغې خپله په دې خبره ما ډېر زیات خفه و او وعده وکړه چې موږ به د افغانانو میرمن ته دا حق ورکو، لیکن هغه کېدای شي دغه دومره دغه اختیار ونه لري ځکه چې د دې سیستم شریعه لا دی او دې کې خپل امارت اسلامي په دوه برخه دی، یو حقاني ګروپ دی یو بل ګروپ دی، ځکه چې کوم حقاني ګروپ چې دی هغه د افغانانو د میرمنو تعلیم او د کار کولو ډېر سخت دریز لري. نو دغه وجوهات دي چې هغه خپل هم شاته لاړ، ځکه چې کوستان تاسو ول دي چې ستانګزي صاحب چې کله د امارت اسلامي په خلاف اواز اوچت کو نه د هغې د بندي کېدلو دغې ورکو حکم یې ورکو، هغه خپله د ملک نه فرار شو. هلته خلک ډېر په هیره او په ډېر ویره کې اوسېږي. نو د په مناسب یو پښتني زه الحمدلله موږ کدی وای چې موږ مشران دي، زموږ په کورنۍ کې موږ اولین انجونې چې موږ والد صاحب خپل مکتبونه کې اچول، اوس موږ خپل اولادونه روزو، خپل تعلیم مخې ته وړو، نور اولادونو ته روزنه باید ورکړي. نو دغه زه فکر کوم چې د امارت اسلامي د دغه سخت دریځ به د دې لپاره ډېر زیات خطرناک ثابت شي.
ډېره زیاته مننه میرمن امین، تاسو ته بیا هم راشو. سمایا د شیبه له کابل نه لمون سره وصل شوې ده، پښتنه تر کومه سمایا جانې ته څو کلنه وی چې تاسو ویل شول چې نور اجازه نه لري مکتب ته لاړ شي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د خبرونه کتون ته هیله لرم چې روغ او جوړ سره د سیاب جامې وګورئ. تاسو
ستړي مې هر کله
چې ووم څه کلار سم دی ولا سکلینه لا تر اوسه پورې لا تر اوسه خوندې ته نه یم تللی.
سمایا جانې، تاسو په کورنۍ کې ما مخکې له صدف خان د خبرونې له بلې میلمنې نه هم پوښتنه وکړه، تاسو په کور کې حتماً به ورونه پلار تر د کورنۍ غړي بلري، هغه تاسو د تعلیم مخالفت کوي؟
که څه هم زما خپل پلار خپل تعلیم کړی، خو زما پلار هیڅ کله هم نه غواړي چې خپل لورګانې یا زمینه به تعلیم پاتې شي. حتی موږ ته وایي چې زه خپلې جامې که چېرې زما سره حتی د تاسو د تعلیم کولو وس هم نه، زه خپلې جامې درته پلورم خو په تاسو باندې تعلیم کوم.
دا پښتنه ځکه مهمه ده او قومي زله تاسو نه چې د طالبانو له چارواکو څو ځلې موږ دا خبره اوریدلې ده چې وایي د کلتوري مسله د کورنۍ نه غوړي چې لونې په مکتبونو کې درسونه وایي. ستاسو په شاوخوا کې په غوځای کې چې تاسو اوسه خپل خپلوان دوستان مو داسې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته اجازه ورنه کې چې خوندزیو ته ولاړ شي یا په دې خوشاله وي چې خوندزی بند دي نجونو؟
نه هیڅ کله هم ماته لا تر اوسه په خپل شاوخوا کې په خپل خپلوانو کې ملګرو کې هیڅ څوک هم ماته لا تر اوسه نه دی لیدلی چې هغوی دې خپل ورونه یا پلار ورته څوک وایي چې له دې نه بعد ښوونځي ته نه ده. حتی که په څومره سختو شرایطو کې دي، حتی ما په دومره پر ډېر زیات حتی دومره مشکلات اقتصادي لري چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هم هغوی پیسې نه لري، خو هغوی بیا هم په خپلو لورګانو او زامنو باندې تعلیم کوي.
سمایا جانې، که اورېدونکو ته ووایاست چې وروسته لدې چې تاسو له خوندزی نه پاتې شوي، تر اوسه پورې د خپل وخت هغه وخت چې تاسو په خوندزی کې زده کړې کولې، مثلا شپږ ساعته او پنځه ساعته او اته ساعته، هغه وخت چې تاسو خوندزی ته تللی هغه اوس په څه شي تیروي؟
دغه کوم خاص مصروفیت نه لرم، لکه څنګه چې ما مخکې زما خوندي تاسلم په خوندي کې به تیرې ده، اوس د کور کارونو ته پاتې شو. خو که څه هم د کور کارونه بیا هم خلاصېږي، خو زړه تنګي وي، نو په زړه تنګي سره بیا هم نه کېږي. نو یوازې په کور کې ناستم، په هغه تیروم، کله کله هم خپل مکتبو کتابونه راخلم، هغه لولم او کله هم داستانونه لولم.
د ځینو ټولنو لخوا یا ځینې افراد کسان دي چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو آنلاین فرصتونه برابر کړي یا په کورونو کې وړه خوندزي جوړ کړي مخصوص د نجونو لپاره. د سې خوندزي نه تاسو خبر نه یاست؟
دا څه کوم ځای نه کته هم زه خبر یم، خو بیا هم کوم داسې معنی د لاتروس پیدا کړی چې په هغه کې شرکت او کمپاین کې درس وایم، نو لاتروس د پدې هڅه کې هم څه پیدا کوم، حتما په کې شریک وکم.
ستاسو په کورنۍ کې په مشرانو خځو کې داسې خځې شته چې په خوای درس ویلای وي؟
هو زما امګانې دي چې هغوی ویلي، که څه هم زما له مور نه پاتې ده چې مور مې لا تر اوسه نه ده ویلی، خو زما امګانې دي چې هغوی ویلي. زما مشره خور وه چې هغه هم د پوهنتون په څلورم سمستر کې وه، د طب په پوهنځي کې وه، هغې باندې هم بند شو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. به بیا هم وروسته نورې پوښتنې هم لرو، خو دا شیبه یو اوریدونکی یا اوریدونکی دا په تماس کې ده، وګورو چې څوک ده، څه وایي، له کوم ځای نه زنګ وهلی. دا زما حق دی، پروګرام دی، مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که پوښتنه لرئ له میلمنو نه.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، ورو سره جوړه په خیر.
وعلیکم السلام، په خیر راغلاس خبرونه ته. مهرباني وکړئ لومړی خو اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
مننه، زه محمد اشرف حق دوست د کمدار ولایت ارغنداول سوالی سره د ټلیفون په کرشم.
حق دوست ټول
اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه چې راسم خپل نظر ته محترم تکل صاحب. دا اساس نشرات نه وس د ورځې نه، دا سورز کې سنا صد شپم څه کمزوري په دغه اړوان باندې سمال مات راکی.
د ازادۍ رادیو خبرونه له یو څه ستونز سره مخامخ دي. البته د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي حق دوست صاحب. خو اوس په دې خبرونه کې په زما حق د پروګرام کې لمونږ سره ملمنې دي. مونږ په دې ونې کې د تعلیمی کال د پایل مناسبت درلود او په دې مناسبت مونږ له دې مېرمن سره خبرې کوو چې د هغون جنو اواز تر چارواکو پورې، تر خلکو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو چې شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې مسله تاسو څه د ویلو لرئ؟
مننه وروره، دا ډېر ښه موضوع ده. نو یو سلام په کندهار کې محترم وکیل صاحب او حکمت الله ځوان ته وایم، نو را به سم خپل نظر به سره شریکم. موضوع خو ګرد عمر دا د تعلیم په اړوان باندې موضوع ده وروره. نو زه وایم د تعلیم خو موږ هم طرفدار یو تر یو وخته پرې نه. بیا دا خورکی څخه زه یو پوښتنه لرم، ځکه چې ګوره تعلیم دوه قسمه تعلیم، یو عصري تعلیم، یو دیني زده کړې دي وروره. دیني زده کړې پر نر او پر ښځه باندې فرض دي چې موږ د علما څخه پوښتنه کړې ده، او بل یو عصري زده کړې چې دي هغه خاص پر ذهن نه دي، خو بیا هم ضرورت ورته شته. د ضرورت په اساس کې موږ هم دغه غوښتنه ده چې موږ د تعلیم طرفدار یو، خو د دغه خور سره زما دغه یوه پوښتنه ده چې زه و دې ته وایم د خوند ته چې ګوره په هغه تېر جمهوریت کې ډېر خلکو یعنی هم نارینه هم ښځینه دغه تعلیم وکړي، پر دې باندې مصارف رالل. نو زه وایم چې هغه اوس هغه دي په خارج کې دي، نو افغانستان د خو یې ګټه نه وکړله احمد تکل صاحب. نو داسې تعلیم به بار څنګه شي زما فکر.
ښه، د پښتنې ته به وروسته یاسمین امین چې د خبرونې میلمانه ده دا به ځواب ووایي. تاسو بله پوښتنه هم لرئ؟
بله
مهرباني.
بله بله وروره، محترم تکل صاحب محترم، موږ ستاسو د راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه نشرات کوي، ډېر مینهوال لري زموږ په افغانستان کې. نو بس دا دی وکړي چې دغه د راډیو مشکل حل شي، چې درته موږ ستاسو نشرات په ښه توګه سره اورو. بس وروره پوښتنه مې د خوند څخه یا د ورونو څخه دغه پوښتنه وه چې دغه پوښتنې جواب راته راکړي. نو یو سلام علي احمد واغه ولی ځوان ته وایم، زه خدای په امان.
ډیره زیاته مننه له دې چې ازادي راډیو اوري او له دې چې خبرونه سره مو تماس ونیو. کور مو ودان، یو بل اوریدونکي هم لرو، دا به هم راوخلو او بیا به ورسته لملمنونه د دوی پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، دا زموږ حق دی پروګرام دی.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډر من او زموږ توان خدای دې وکړي چې جوړ به صاحب له هدا تعلیم به هلمن ولا ته ځخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغلست. مهرباني وکړئ د موضوع در معلومه ده خبرونه.
خدای دې خوشاله کمنه یو سلام هلمن توامه لکه محمد اشرف کو چې تکل صاحب محترم اشاره او توکل مزم د خوندو د تعلیم طرفدار یو. خبره ده چې لکه اشرف کو چې اشاره او توکل تکل صاحب محترم د دنیز د پرتم زوري لستا ارتیاستا په افغانستان کې اسریز د پرتم زوري اتا زما په خپل خوند باندې دا غږ دی. مثال د خبرې د ما یو پښتنه د خوند ته بیا د پښتنه د جواب کې تکل صاحب نو کوم مثال د خبرې په انټرنونو وشوندې د خوند پر مخ باندې ایا دا شمول کنه چې د دنیز د پرتم مثال د خبرې زموږ خوند ته زمينه برابر دي؟ دنیز د خدا د مدرسې او مدارس ته درغه وخت پورې د شوندې د معلومات درک معلومات اخلاصي حکومت زوم د دنیز د خوند وو کې هغه وخت به راغس ځای نه تللی. تکل صاحب محترم ابل ما د خوند سره غشتنه د چې پر نړیوال باندې تکه م کوي چې نړیوال په بهر کې مرده پاره غونډي جوړي کسان په خدا کنه نړیوال د خوند غوښمه کوي دغه نړیوال د غوښمه خوند دغه دی په افغانستان کې شول کاله وجل بمبارونه باندې کوله په کار دغه چې د خوند کم په خارج کې دراشه دلته موږ د شیخ صاحب سره وینه دغه مشکل دلته خپل حل کو موږ خپل ورونه هم د خوند ترڅنګ ولاړ تکل صاحب محترم د سینې چې د خوند موږ جواز پری شری یا موږ ورونه هم ترڅنګ ولاړ موږ هم سره زه خود سه دې د بهر ته مثال د خبرې نورې کړي دي تبلیغات کې بار د حکومت هم تکل محترم دغه ته دغه توجه کوي چې مثال پر بل شي دی ولې دا چې دغه نه کوي خاص تمرکز پر زده کړو باندې دی نو ما پر خوند باندې دا راځي چې مثال د بهر سره د بهر په دغه باندې دی ونه غولي چې لکه راشل کال چې وغولول د علاقه ونه غولي چې خپل افغانستان تر شي او دغه پښتون ته کال سم محترم ما خوند ویرا جواب کوي چې مثال دغه به شمه کنه چې وس مثال کو انتونو شونې باندې چې د مزده کو زمينه برابر ده باید د مزده کې او کې هغه وخت ځای نه وي.
ډیر زیاته مننه ستاسو په پښتنو کې. خو ستاسو په پښتنه کې یو تبصره کې ډیره پښتنه شته، خو زه ځواب میلمنو ته پرېږدم. لمړی بل یاسمین امین واورو چې د حق دوست صاحب او بیا اتل صاحب ستاسو پښتنه ته ځواب وایي. ډیر مننه
د دوانو اوریدونکو څخه چې ډیر ښه سوال وکړ. الحمدلله دوانو ورته زما دا پیغام دی چې موږ الحمدلله اوس مسلمانان شوی نیستو. موږ په اسلامي نړۍ کې پیدا شو، په اسلامي کورنۍ کې پیدا شو وستو. دینی اسلام د اسلام دین چې دی ډیر مقدس اسلام دین دی. الحمدلله که دی ویل چې دینی تعلیمات ما خپل ډاکټری کړی دا خپل الحمدلله قران شریف خپل ماشومان ته وایم، خپل پنځه وخت مونږ کوم. نو اسلام دې موږ ته نه خی چې موږ سب اسلام دې تعلیم موږ دې موږ ته خی. او بل اصلي تعلیم اول خو کتا سو ګوري چې دا اصلي تعلیم چې دی واز یو سوشل کال په افغانستان کې نه تا تقریبا چې کله افغانستان په 1999 کې آزاد شوه دي مېرمنې مکتبونه تتلی د دینی تعلیمات یو وسا او اسلام زمونږ ډیر ضروری دین دی. آیا زماره دی ورونه دا دغه دي چې د دینی تعلیمات د آیا خپل لورګان باندې ته قران شریفونه په خپل کور کې ختم کړی دي؟ بهر جنو ته وای تاسو تعلیمات مخته مدرسې ته لاشي، لیکن متاسفانه زه ډېر کورنۍ پیژنم چې هغه خپل اولادین ته په کور کې پونجون ته قران شریف نه خي. موږ ته د اسلام دین نه خي. موږ خپل مشکر الحمدلله مسلمانان یو په دې عقیده سو چې الله تعالی زموږ سره دی او د میرمنو سره دی. او اصلي تعلیم دا د کله چې انسان په یو بنیادی معاشره کې اوسېږي آیا دغه دینی تعلیمات به شکه کله چې یو ډاکټر جوړیږي هغه خپل مسلمان دی، مسلمانې کورنۍ کې پیدا شوی، دا غي دا حق دی چې تعلیم وکړي. یو مریض چې کله عملیات کوي هغه دغه باید دغه تعلیمات مخې ته ویسي. او بل دی کوشش دا کوي چې شرکاله متاسفانه دی باید دی خبر ته فکر ونیسي چې افغانستان کې تقریبا یعنی د 1999 موږ تعلیم حاصل کړی، جنو تاسو تعلیم حاصل کړی دی. دی موږ ته دین نه خي. موږ الحمدلله شکر مسلمانانه سو خپل په حیا او په عزت زموږ هر یو افغان کورنۍ خپل مسلمانانه د خپل اولادونو باندې زړه کې چې قران شریفونه پوي. دی موږ ته اسلام نه خي. موږ الحمدلله مسلمانانه سو د مخانه. او که دی څه فکر کوي چې اوس دی په اسلام په مېرمنه او جنو باندې دغه کوي دغه بده دی یو خوب ځکه چې د تعلیم حاصل کول او معاشره سره پرمختګ د انجونی او د میرمنو فرض دی. هغه باید خپل معاشره مخاطبوسی. نو دغه کله چې مددی دوه ورونو د خبرې ماوري ډیر تاسف سره زیم چې آیا د دې میرمن تاسو ته پوسو کې چې دې میرمن خپل مدرسې ته لګي مدرسې آیا تاسو دې ته ګارانټي ورکوي چې د غنجون چې مدرسې ته زی هغه ته به میرمن سبقونه خي آیا تاسو دا غي د حیا عزت ګارانټي ورکوي چې کله مدرسې ته لاړ شي د زیاتره کورنۍ هم په دې رګه چې په مدرسو کې ډېر زیات انجونې کټا سو ګر ډېر زیات ډېر خصخت تجربه خلک لري او تاسو ګر زیاتره هغه مدرسې چې په کونړ په علاقه کې جوړ شوی دغه د دې خبرې ز خپل ګوای کوم چې انجونې په کراچۍ کې خرڅول زمونږ د کونړ انجونې په کراچۍ کې راوته نو دغه ورنه زما خواهش دی چې اسلام دې په موږ باندې نه ادا کوي که خارج ملکی اوسي دا زمونږ حق دی په افغانستان کې کله چې زه افغانستان کې اوسېدم ما د افغانانو او د میرمنو هغه سخت مشکلات لیدل چې زه عارف په دغه په حالت جوړم
مننه میرمن امین یو بل پښتنه هم دوی درلوده یا سپارښتنه درلوده اتل صاحب دوی ویل چې افغانان میرمنې او نجونې په بهرنیانو باندې تکیه نه کوي د زده کړو په مسله کې کله چې بهرنیان د زده کړو غوښتنه کوي یا د دوی د زده کړو د حق دفاع کوي دوی د غوته غوږ نه ږدي په دې باندې هم یو څه وایست
اتل صاحب نزه خواهش کوم ډیره ښه سوال کړي آیا اتل صاحب چې دغه ډوډۍ چې د بهر نه اوس ویلن امارت اسلامي ته چې د بهرني نړۍ مین ډالر ورکوي زمونږ ټول شین د بهر نړۍ نه راسي آیا تعلیم موږ ته بهر نړۍ نړۍ چې د زمونږ رئیس مخلص نه ده هغه غواړي چې افغانان هم داسې بدبختۍ سره مخې ته لاړ شي که آیا بهرنۍ نړۍ زمونږ سره مخلص وي موږ به دغه حالت ته نه رسېدی هغې په همدغه حالت کې موږ اچولی سو لیکن هغې امارت اسلامي که کله دې اتل صاحب نه خواهش لرم که آیا تاسو کولی شئ چې خپل په یو پیسو باندې مکتب نجونو ته خلاص کړي زمونږ افغانان ډېر اقتصادي مشکلات لري بهر نړۍ کومک ته ضرورت لري چې هغه کې مختلف پروژې انجیوګانې دي نو دغه شینه تاسو لکه خو ویل چې په بهرنی لړی بالکل موږ سره مخلص نه دي سره موافقه لرم خو لیکن موږ د اغینا اقتصادي کومک ضرورت لري چې موږ ته مکتبونه او فاکولټي باید لکه د بخاغون دي چې دي جاری وساتي
مننه لته سونه یو بل اوریدونکو هم لرو او بیا به د سمیه او صدف خان نظریات هم پر همدې موضوع واخلو د زما حق د پروګرام دی لطفا خپل ځان لمړی معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه لملمنو نه وکړئ
ولې السلام علیکم
وعلیکم السلام
تکل په سلام تاسو خويندو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام لمړی ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ لطفا
اميري لنګراره خبرې کوم
اميري صاحب هر کله را شیخ پرونی ته میرا بنی وکیل لنګراره خبرې کوم
السلام تاسو سلام خويندو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
دغه مخ کې دوغونه وګګیدل یو د قندار محمد اشرف صاحب او عبد الله د طرفه اورور دغه خويندې چې دلته کار نه چې دلته سوګر تر روزګار ورنه کې چې تعلیم ته پرې نه دي چې بل مملکت ته لاړ نه شي بیا سو کې چې ته د تا ته کې نه قرار او بل ځکه یو خبره کوي چې خلک ته وایي چې اوس شو الحمدلله ټول پرسه په یوه پرسه ده یو خبره وکړي چې مناسب خبره ای دغه چې بے ځای تنقید مکوې بے ځای خبرې مکوې شکر الحمدلله ټول خلک دې په خلک دې مسلمان خلک ضرور تعلیمونه کوي قران پاک هو هغه څه دا خو ډیر لوی خبره ده قران پاک موږ تاسو ته ایمان اوړي ده او دا خو په ټول باندې فرض او فرض پاتې شو اسی علوم اسی علوم چې نه وروره تا ده ګردیا ملیات به سوګه تا ده زړه ملیات به سوګه تا ده زیګر ملیات به سوګه تا ده تلخه به زیګر سوګ مکه وي خدای ته وګوره رسول ته وګوره دای کې خبره مکه وي خلک مخه په کوي نو سوال نه لرم تکل څه
اسلام مننه امیر صاحب را سره اوسې ټلیفون مخه تا کوي ما تاسو نه یو پښتنه درلوده په دې اونۍ کې د افغانستان د تعلیمي کال پیل وو او یو ځل بیا الکان خوانځي او تولاړل خو د تیرو دوه دریو کلونو په څیر نجونی بیا هم خوانځي او تولاړ نه ستاسو په کور کې ستاسو په شاوخوا چم گاوند کې نجونی شته چې له درس نه پاتې وي او طالبانو اجازه نه وي ورکړي چې خوانځي او تولاړ شي یعنی لشپګم ټولګي پورته
بل پلا تکل څه ډیر دی او نه دونه په زرهاو دي چې نه دي په انتظار باندې چې دې کړدا راځي او دلته دا اوس اجازه نه ورکړي ما شپږم پورې ځي خلک شپږم نه پاتې نو نشته اجازه
ستاسو د کورنۍ ستاسو خپل ماشومان د کورنۍ غړي شته
یا راځو تاسو خو به حکم چې خپل نه راځي وې ما سره نه زوي چې نه زوي چې نه هیڅ څه نو زونه مې د پاکستان څخه ول ته تعلیم هم کړی دغه هم کوي هر څه دوی شي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ورزو میلمنو ته میرمن امین، تاسو د دې ورور د اميري لنګرهار چ خبرې کولې، د دوی خبرو ته ځواب لري چې بیا ورسته زغواړم له صدف خان او سمیه سره هم خبرې وکم.
اميري صاحب سلامونه وړاندې کوم. محترم اميري صاحب، ډېر ښه خبرې وکړې. ما مخکې په دې خبرو کې ذکر وکړو چې موږ ته دینی تعلیم چې دی موږ ته نه ښیم، د مسلمانانو نشته کله چې تعلیم آیا د دغه کله چې نجونو ته ته ډاکټره نه شي او انجینر نه شي، او دې ممدغه د اميري صاحب خبره دی چې کله به د خپلې مېرمنې به چېرته بیا چې کله د دې په هغه حالت کې ولادت مشکل لري یا کومه غټ عملیاتي، نو دوی به خپلې مېرمنې کوم ځای ته بوزي. همدغه ما ته ښکاري چې همدغه زمونږ چې دا کوم مشرانو مخکې خبرې وکړې، همدغه د افغانانو د نجونو مېرمنې بدبختي ما خل د دوی په غاړه ده چې یو د خاندار نه خبرې کولې، او متاسفانه دا بل زه نه پوهېږم چې کوم نه خبرې کولې. زمونږ که تاسو وګورئ په افغانستان کې پروفیسر رسول امین چې زما والد صاحب و، هغې دغه مکتبونه خلاص کړي وو، زرهاو نجونې فاکولټي ویلې، د ښه ډاکټران یې لرو، موږ ښه انجینر. کله چې امارت اسلامي راغو، زمونږ ټولې ښه ډاکټرانې، ښه انجینران، ښه پیلوټان بهرنۍ نړۍ ته وتښتې، ځکه چې هغې دومره سخت دریځ کړی و چې هغې زه خپله په افغانستان کې ما شپږ کاله کار وکړو، د افغانانو د ما ډېر خدمت کړی و الحمدلله. همدغه امارت اسلامي د ماله ګرانټي راکړي چې زه آیا بیرته در شم، دوی زما ما ته اجازه راکوي چې زه دغلته کار وکړم، زه خپل افغانانو مېرمن ته خدمت وکړم. زه خپله هم په دې شک و شبهات کې هر یو انسان لیږي چې آیا زه هلته ورشم، دی ډېر سخت دریځ دی چې بل انسان یا مېرمن ته ضرر ونه رسوي. نو مجبوره چې ډېر افغانانو مېرمنې زمونږ ټولې مشهور متخصصینې چې دي پاکستان کې کار کوي، ترکیه کې کار کوي، او افغانانو مېرمنې زرا او ښځې د مز نه لاړې په افغانستان کې، په ولادت کې، په نورو مریضانو کې. موږ ښه ډاکټران هېڅ افغانستان کې نه لرو، او زمونږ د پیسې چې دي ټولې هندوستان او پاکستان ته ځي، د ډاکټرانو کې نور معایناتي یا که هر شی هغلته میډیکل ټوریزم چې ته وایي ټول هغلته روان دي زمونږ پیسې.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، خو ډېر ځان راغی چې موږ د صدف خان او سمیه خبرې نه دی اوریدلې. صدف خان، لومړی له تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو مدرسې ته ځئ یا غواړئ مدرسې ته ولاړ شئ، یا هغه څه چې غواړئ په خپل ژوند کې، هغه ارمان چې تعقیبوي، هغه په مدرسه کې هغه ته رسیدای شئ؟ صدف خان خپل مایک لطفا آن کړئ. فکر کوم چې اړیکه زموږ له صدف خان سره قطع شوې ده. سمیه جان، تاسو زما غږ اورئ؟ تاسو دې سوال ته ځواب وایست، مهرباني وکړئ.
زما والد صاحب خپل چې دا هغه هم د اسلام او د دین په لار کې ډیر زیات تعلیم کړي، او الحمدلله ما خپل هم قران کریم خلاص کړ، او زه اوس ما غواړم چې ترجمه وایم. او که څه هم زما لپاره دا د خوندي درسونه هم ضروري، خو زه غواړم چې همدغه څه سره د قران کریم زده کړه، ترجمه او د تفسیر دا هم سره یاد کوم، او غواړم چې همدغه ته خپل نو مکتب درسونه هم ان شاء الله پاینده کې کثیر ته زمو خوندي خلاص شول بیرته ادامه ورکم.
یو بل پښتنه چې اتل صاحب زمونږ اوریدونکو درلوده چې تماس نیولای وو، هغه دا خبره کوله چې وای په افغانستان کې د نجونې چې او ښځې چې د خپل حقونو غوښتنه کوي، نو غوډه پر بهرنیو تکیه نه کوي. د دې په باب غواړم ستاسو نظر واورم.
په بهرنیو کچه هم موږ تکیه دومره نه وکړې، البته موږ کړې، خو که بهرني زموږ غږ واوري موږ په هغوی باندې تکیه وکړو. که چېرته بهرني زموږ غږ واوري او هغوی په طالبانو باندې د زموږ د تعلیم په اړه ټینګار وکړي، کېدای شي طالبان زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
ډېر زیاته مننه. او صدف خان، تاسو اوس له موږ سره په لیکه شوي زموږ غږ اورئ، که مو مایک آف وي لطفا خپل مایک آن کړئ. ها، لدې اوریدونکو سره زمونږ لدې ملمنې سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو اوریدونکو را سره دی. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې او سوال.
السلام علیکم. تکل سره استاد سیتول اوریدونکو او ملمنو ته
وعلیکم السلام.
دې ویډیو احترامات وړاندې کوم، استاد دې مې اوریدونکو چې توښین د زبر دی.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
مننه. لکه څنګه چې نور مرګر هم یادوري وښوله، تاسو خبر یاست مستاس پنځلسکلون اورېدونکي یو. له ډېره وخته راهیسې موږ د ازادي راډیو سره ډېره مینه لرو، خو متاسفانه چې دا یو هفته یا پنځه ورځې کېږي چې په سر ته سر د افغانستان کې موږ ټول رابطې له خلکو سره لرو. ستاسو خپرونې د ورځې لخوا مطلق نه نشرېږي، نو موږ ډېر سخت ډېر یو، موږ ته به تازه تازه خبرونه را رسېدو، خپرونې به مو اورېدې. اوس موږ ډېر سخت له مشکل سره مخ یو، باید پر دې باندې یو جدي کوشش وشي. د شپې لخوا څخه نشرېږي، په منځنۍ څپه دولس شپو نیوې د ماښام د سپرو د سهار په سپرو، خو د ورځې لخوا نه نشرېږي. دا زموږ یو یادواري ده.
مننه چې یادونه مو وکړه. مخکې د دوو نورو اورېدونکو هم د ازادۍ راډیو د خپرونو کې د ستونزو یادونه وکړه، او ما دوی ته وویلې چې د ازادۍ راډیو مشرتابه هڅه کوي د دې ستونزو د حل لپاره. دا د دې او نورو ستونزو د حل لپاره زموږ د فریکوئنسیو او د خپرونو د څرنګوالي د کیفیت د ښېګڼې او په مجموع کې د نورو هغو ستونزو د حل لپاره چې موږ ورسره مخامخ یو زموږ هڅې روانې دي. په دې پروګرام کې څه دی ویلو لپاره لري؟
مننه. مخالو موږ به پر تعلیم او تربیه باندې نظر ورکو. نو د افغانستان د خاورې اوسېدونکو د مکتبونو سوای د خوندې دا ټولې زموږ قربانۍ دي، او دا زموږ د آینده لپاره یو سرچینه ده، یو سرمایه ده. باید دوی باندې تعلیم او تربیه مکاتب پوهنتونونه دا باید خلاص شي، خو البته موږ هم بې وس و بې قدرت یو. نو یوازې دا ما سواسي د نړیوالو ته یا چارواکو ته ستاسو له رسنۍ له لارې د خدمو خبر ورسېږي. نو تقریبا ټول خلک په افغانستان کښې موږ وینو دا د تعلیم طرفداران دي، ځکه چې د تعلیم کول د نارې ښځو دپاره البته په دودو دستور و په عنانه و په شریعت کښې برابر دا بالکل یو ضروري کار ده، لازمې ده. نو خامخا باید خلاصي ښه خبره ده، خو هېڅ موږ هم نه پوهېږو چې ولې بند دي او څه وخت خلاصېږي. دا یو سرګومه او چپه کیسه ده، نه موږ ته خبر دي، موږ دلته اوسېږو، تاسو خو لا لرې یاست. نو زموږ ودې ته زړه ښه و چې دا زلمی خلیلزاد راغی. خامخا د ده سره به نورې پټې خبرې هم وي، د ایران خو نړیوالو رسنیو ته شان راپورته شو. نو موږ د دې امید درلودی چې دا کار به هم دلته حل شي، خو تر ډېره حده پورې بس دا کیسه چپه پاته ده. خدای دې وکړي چې مکاتب خلاص شي. او په افغانستان کښې بلې
زما سوال دا و چې مال ستاسو نظر به هم واورو، خو که لطفا دې سوال ته ځواب وایست توخی صاحب، چې دا اوس مونږ د بحث موضوع مو له دې سره هم تړلې ده چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیل شو، هلکان ښوونځیو ته ولاړل، خو نجونې د یو بل کال لپاره بیا هم ښوونځي ته له تلو محرومې شوې، بې برخې شوې. تاسو په خپله کورنۍ کې نجونې لرئ چې له دې درس نه بې برخې شوي وي یا مکتب ته له تلو منې شوي وي؟
یا موږ په خپله دغسې نجونې په کور کښې نه لرو، ځکه چې نور نجونې ټولې وت شوي دي په نورو کورو کښې دي. او بل دا زموږ منطقه چې ده دا د کوچنۍ بازار ته داسې د صحرا طبه و دودو دستور او کلتور ورسره کېږي، خو البته په بازار کښې موږ نجونې وینو چې مدرسو ته ځي، ټولې شنه شنه بکسونه تړلي دي او مدرسو ته ځي، مګر مکاتب نشته. خو بیا هم په افغانستان کښې تر ډېره حده پورې مکتبونه د نارینه وو پر مخ خلاص دي، او ښځې هم کارو ته ځي، په دفترو کښې هم کارونه کوي، په هوایي میدان کښې مطلب په نورو دوایرو کښې په دغو کښې هم کارو ته ځي. داسې ټپ حال هم نه ده، او په تجارت کښې هم ښه تجارتونه د دوی پر مخ خلاص دي. خلکو امیرالمؤمنین امر کړی ده چې دوی ته حقوق ورکوي، میراثونه هم ورکوي، او دوی په جنسي لحاظ باندې هم هېڅ ځورونه نه لري، هېڅوک پورته هم نه شي ورته کتای، تر ډېره حده پورې محفوظې دي. خو یوازې د تعلیم او د تربیې کیسه چې ده، دا موږ هم د زړه له کومې د خفه دېږو.
کور مو ودان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا مو وخت په خلاصېدو دی، له دوی نه به هم واورو چې څوک دی، څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، ازادۍ راډیو ته ښه راغلاست.
سلام علیکم ټکل صاحب، تا ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
مېلمنو ته هم سلامونه کوم. ما دوم دا غشتانه دا ټکل سات مش په دا خپل ولسوالی کې زنانا نرسانی او ډاکټرانی کټ خلشتون نه لري کې ما غم دا د ګوت په شمیر دا نه غا دا خاص پویم نه لري موږ د خپل حکومت سره غشتانه دا تعلیم ملت دې ته موږ ډیر ضرورت لرو لکه دا غوښ چې دا غل تورخم پر لار باندې موږ مرزان دوه طرف ته پراته او مرزان
بله مننه مننه سلامت وسید ځان معرفي کوي لکم زینہ کوم ولسوالی مو یاد کړه ښه د اوریدونکو سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده مېرمن امین ستاسو خبرې به واورو د اوریدونکو خبرې هم تاسو واوریدي
بالکل تکل سیب کتا سو ګورې د اوریدونکو خبره په خپل ته ځای ما مخکې ویل چې په افغانستان کې خطبي سیستم مخکې نم ډیر خراب وو تاریخ پلو په امارت اسلامي نه چې ځکه چې دا طبي زمونږ زاتره پیسې کوم یو چې دا غي وزیرانو هغه بهر نړۍ ته ویول ال تخپل هي شنوش کوي ولا دنیا سبقونه وي او هغه افغانان بدبخت چې اوس فیلن په مونږ ما مخکې ویل چې مونږ کله چې یو مملکت شي د شپږم نه اخوا ته جنډونی مکتب ته لاړ نشو نو هغه به کله کوم ډاکټرانی به کوم جنازي او د میرمنو علاج بس کوي مونږ ټول نه فوکس چې دې زمونږ په د میرمنو په تعلیم او په صحت باندې نو دا غوړ هم ویل چې موږ خن ارسان لرو آیا د امارت اسلامي نه په منس دی او خور زما خوښه دي چې دې مسلې ته دی باید پام وشي او انا نه ته د میرمن ته د حق ورکی چې د خپل تعلیمات مخ ته ویسي کله چې امارت اسلامي خپل افغانانو میرمن ته حق ورکو نو دوی په نړۍ کې هم او په جندل شي او هم به دغه د صدرزین د لس نه بوزي د مملکتونو په افغانستان حکومت کې آیا دې دغه د اوسه پورې دې چا په رسمیت نه دی بيچري بهرنی نړۍ دومره وخت نه لري چې د افغانانو میرمن باره کې مختلف ستونزې کې هغه چې کله داخلي میډیا ډیره قوي ده هغه خلک چې زمونږ زتره د نورو جبو کسان ډیر دلته په حال دي هغه خصوصا د بازه برملا افغانستان خلکو ته چې پښتاني په ډیر بد نوم معرفي کوي په نړۍ کې او دغه ټول زمونږ د بدنامۍ سبب امارت اسلامي په غاړه ځکه چې زمونږ حق امبلته وال کیږي امالته وال کیږي او په مینس کې موږ خپل آزادۍ د لاس اور کړی ده د امارت اسلامي نه په مینس دی یو خور یو مور زما خوښ شي چې د افغانان جنو ته د حق ورکړ شي چې ډاکټران شي انجینران شي د افغانستان آینده به روښانه کی ستاسو میرمن علاج به وکړي نو دغه زما خوښ دی بس تکر سے بیره مننه ستاسو د سوال نه
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه سمایا جانې فکر کوم زمونږ اړیکه له صدف خان سره قطع شوې ده خو سمایا جانې تاسو چې راسره یاست دلته یادونه وشوه د نړیوال رسمت پیژندنې مسله یاد شوه د طالبانو د حکومت تاسو غواړئ چې د طالبانو حکومت ترغو پوري چې تاسو مکتبونو نه خلاص کړي او جنونو ته خونځو ته د تلو اجازه نه ورکړي تاسو غواړئ چې د طالبانو حکومت نړیوال پر رسمیت پیژني
هڅ کله هم نه هتا د افغانستان یو انجنیر شاید نو غوړی چې ترڅو زموږ خوندې پرانیستل شي شاید د افغانستان هیڅ کوم جلی و نه غوړی چې د طالبان د پرسنیه ټوپې جندل شي زه خپل هم وایم چې طالبان ترڅو زموږ خوندې نه راته پرانیستل هیڅ کله هم په دوی پرسنیه نه پیژنې
تر اوسه ته مننه همدا ورستی دو دقیقې پاتې دي په ورستی دو دقیقو کې به میرمن امین لتاسو نو ورو د سمایي خبرې تاسو ورو دي چې دا وایي هیڅ کله هم زنه غواړم چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي ترغه وخت پورې چې جنونو ته د تحصیل او د تعلیم د مکتب اجازه نه ورکړي فکر کوي دا د ډیر د زړه له درده یو غوښتنه نه و
بېلکل ګورې چې د غسر سمایجان سره بالکل موافقه ما دا خبره وکړه چې کله په امارت اسلامي او افغانانو مېرمن او جن د تعلیم اجازه ورکړي دی په رسمیت وپېژني لیکن متاسفانه کې دي چې د غسخ دریز لري زه فکر کوم چې د افغانانو ټول مېرمن او جن په دواګانې هغه سره دي او زما دا خواهش ده چې سمایجان چې ول د تر ټول جنې په افغانستان کې مېرمنې په ځینی فشار دي نو هغه انسانان د خوده په افغانستان کې لري کې چې د افغانان مېرمنې ک هغه هر څو کې ضروري خوده تباہ برباد کی
یو روسي پښتنه هم دا د چې ډیر لاند جواب راکړي چې افغانستان کتر پرسمیت نه پیژندل شي د افغانستان د وسنۍ حکومت نو خو په یو ډول سره په مرستو او د افغانستان په اړیکو لنړیوالو سره نوړه اغیز کوي
نو هغه ته خو امارت اسلامي خو هغه ته خپل پته چې ډیره که چکم باداران دې ته خپل ډالر راځي او هغه ته خپل دې امارت اسلامي ته د طالبان ته د پیسې نه فرام کې دي دوی دومره قوي کې دي خپل ډیر خپل مطمئن دي چې د لسرسو کومکۍ او هغه د افغانستان د امغه خلک چې د دې شاته ولاړ دي د افغانستان د میرمنو او د بدوختۍ سبب منګه به افغانان خپل هغه د خپل هویت بننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د تعلیم د حق فعال یاسمین امین او له هغه مخکې له کابل نه یو پیغله سمیا او ورسره له هغه مخکې صدف خان چې هغه دواړه نجونې له تعلیم نه به برخې شوې دي په خبرونه کې را سره ملمنې وي له تاسو درنو اوریدونکو ډیره